درنو اوریدونکو السلام علیکم د ورځې لاس پجې شوې د ازادي رادیو خبرونه اوري د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې د موسیقي پروګرام لرو او په یاد لري چې نن له دوه تر درو بجو د روختیا خبرونه هم لرو مخی تر دې چې د موسیقي پروګرام اوري او همدارس د افغانستان او سیمی په اړه راپورونه او نور موضوعات اوري لمړی مو رابولم د دې سات خبرونه ته د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیمي اداروي په ورسېو کې د دولت وسلوالو مخالفانو د مخابراتي شرکتونو نږدې 15 سایټونه ویجاړ کړي. فرانسې او عرب لیگ له ترکیې وغوښتل چې په سوریه کې عملیات ودروي او په بورکینا فاسو کې پر یوه جماعت په حمله کې 15 تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل د اترایا د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداروي د دولت وسلوالو مخالفانو په ورستیو کې د مخابراتي کمپنیو نه سلویر سایټونه ویجاړ کړي چې له کبله دغو کمپنیو ته د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی. د اترا ادارې تخنیکي سلاکار عطا محمد یاري پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل
نه سلویر سایټونه په ورستیو کې د انتخاباتو نورستو د غورځو په شمول په مختلف ولایتونو کې لمن زتللې ولې سیوازي د افغان ټلیکام سایټونه دي او نور شخصي شرکتونه هم همداسې لکه ام ټي ان یو بل شبکې د څوارلس سایټونه دي لمن زتللې دي.
شغله یاري هم در ازوی چې د مخابراتي شبکو پرستنو او سایټونو د دولت توسلوالو مخالفانو حمله لې وی خو عام ولس له مخابراتي خدماتو به برخي کوي او لبل خو د دغه شبکو د خدماتو به لوړوي. د هرې پایې د ویجاړي دوله کبل مخابراتي شرکتونه له 40,000 تر 100,000 ډالرو پورې تاوان کوي. په کاپیسا کې د وسلوالو طالبانو یو پیژندل شوی مشر قاری ربیع الله وژل شوی دی. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ ویندوی عبدالشایق شورش د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د الاسای په ولسوالۍ کې څلور نور وسلوال هم له قاری ربیع الله سره یو ځای وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په کندهار کې امنیتي چارواکو دوه ښځې او دوه نارینه د کوچنیانو د تښتولو په تور نیولې دي. د کندهار د ملي امنیتي ادارې پرون شنبه یو اته کلن ماشوم د هغه کورنۍ ته سپار. د خبرونه لازادي رادیو اوري. د فرانسې حکومت او د عربي ټولنې عرب لیگ غړیو هیوادونو پر ترکیه ژغ کړی چې په سوریه کې پوځي عملیات ودروي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون شنبه ویلي چې د عملیات د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش ته زمینه برابرولی شي چې له سره فعالیت پیل کړي. د فرانسې د ولسمشر دفتر وویل چې مکرون د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره دا خبرې په تلیفون کې کړي دي. د عرب لیگ مشر احمد ابول غایت هم پر ترکیه ژغ کړی چې پوځي عملیات بند کړي او خپل عسکر له سوریه وباسي. د عرب لیگ مشر پرون ویلي چې د ترکیه عملیات د یو عربي دولت پر واکمنۍ او د خاورې پر بشپړتیا یرغل دی. خو د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي چې په سوریه کې به پوځي عملیات دوام لري. له بلې خوا د امریکا مخکنی دفاع وزیر جیمز ماتیس چې له ولسمشر ټرمپ سره د اختلاف له کبله استعفا ورکړه خبرداری ورکوي چې که ولسمشر ټرمپ د سوریه له شمال ختیځ څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړه وکړي اسلامي دولت یا داعش سختریزه ډله به بیا فعاله شي. ماتیس ان بی سی نیوز تلویزیون ته وویل باید پر اسلامي دولت سختریزې ډلې فشار جاري وساتل شي څو بیرته سر راپورته نه کړي. د ښاغلي ماتیس بشپړه مرکه نر خپریږي. په بورکینا فاسو کې پر یوه جماعت د حملې د قربانیانو شمیر 15 ته لوړ شوی دی. رویټرز خبري اژانس د بورکینا فاسو د پولیسو په قول وایي پر لمونځ کوونکو د جمعې د لمانځه په وخت ډزې شوې وې. په بورکینا فاسو کې پر جماعت د حملې په اړه معلومات پرون خپاره شول. د افریقا په لویدیځ کې دا پروت هیواد 19 میلیونه نفوس لري. په وروستیو میاشتو کې په دې هیواد کې د توکمیزو لانجو او د اسلام پالو ډلو د فعالیته پراختیا راپورونه خپریږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ایران او بیا سعودي عربستان ته ځي او ویل کیږي چې د دغو دو شیعه او سنی سیالو هیوادونو ترمنځ د اوږدې شخړې د حل کولو لپاره د منځګړتوب هڅه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل ټاکل شوی ده چې عمران خان به نن یکشنبه تهران ته ورسیږي او بیا به له هغه ځایه سعودي عربستان ته لاړ شي. د سپتمبر په 14مه د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو له حمله وروسته د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ له عمران خان څخه وغوښتل چې د دوو مسلمانو هیوادونو یعنی سعودي او ایران ترمنځ د کړکیچ د کمیدو لپاره رول ولوبوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تیره اونۍ وویل سعودي عربستان ستراتیژیک شریک دی او ایران یو دوست ګاونډی هیواد دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ پرون شنبه پر ټویټر د خپل شخصي وکیل رودلف جیلانی دفاع وکړه. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې رودلف جیلانی په اوکراین کې د خپلو هغو کارونو په اړه چې ویلي دي د ولسمشر ترامپ په استازیتوب یې کړي تر فدرالي تحقیقاتو لاندې دی. نیویارک ټایمز په یوه راپور کې ویلي چې په نیویارک کې فدرال څیړونکي په دې اړه تحقیق کوي چې جیلانی له اوکراین سره په معاملو کې د لابي کولو قوانین تر پښو لاندې کړي دي او کنه. د راپورونو پر اساس په دې کې د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن په اړه د داسې معلوماتو د راغونډولو هڅې هم شاملېږي چې بایدن ته تاوان رسولی او له اوکراین د امریکا د سفیر د ایستلو لار برابرولی شي. جو بایدن شایي په 2006 میلادي کال د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې له ډیموکرات ګونده د ولسمشر ترامپ په وړاندې ودرېږي. زمو شخله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو دا مطالب او خبرونه په ویب پاڼه کې هم موندل شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات هورګ ز مشته ویب پاڼه پاته ده. د کندهار چارواکي وای تر راتلونکو اونۍ پورې به د دهلی بند ظرفیت د لوړولو چاري پیل شي. چارواکي وای چې د دې پروژې لګښت نړیوال بانک ورکوي. د دې پروژې په بشپړېدو سره به د باران اوبو د ضایع کېدو مخاوني ول شي او هم به د کال په ټولو فصلونو کې د کښتونو لپاره کافي اوبه زیرمه شي. لکه د هر د صادق رښتینی راپور واوري.
د کندهار د ارغنداب رو د سندیز یابزی چارواکي وایي چې د دې ولایت په شاولې کوټ ولسوالۍ کې د اوبو د سترې زیرمه د هلي د ظرفیت د لوړولو تخنیکی چاري بشپړې کړي او د 12 متر په اندازه به د ارتفاع لوړولو کار جر پیل سي. د یادې ادارې مشر توريالي محبوبي ازادي رادیو ته وویل چې د دهلې بند د ارتقا په لوړې دو سره به په دې بند کې د اوبو د زیرمه کولو اندازه ل 1500 متر مقابه څخه زر متر مقابه تل وړسي.
د وکړ رئیس د دهلې بند د ارتقا مختلف سروګان تر سره سپنه نو وي د بند ارتفاع په مخه باندې الحمدلله ټول نهایي سوله دي چې اوس د ډیزاین چارې د بند د 12 متر ارتفاع په اندازه باندې چې د دهلې بند وړیږي او د هغه تر څنګ پرچاوي یا سپیل چې زموږ دي 1.4 متره پرچاوي وړیږي دا هم نهایي سوي دي. دغه تر ریویو لاندې دي د تخنیکي ټیم د وزارت په مقام انشاءالله په دغه هفته کې بیا د ریویو یا بیا کتنه به هم نهایي سي.
د نوموړي په خبره په دې سره به د باراني اوبو د ضایعاتو د مخنیوي ترڅنګ د کال په اوږدو کې د کښتونو لپاره کافي اوبه ترلاسه سي. محبوبي وایي د دهلې بند د ظرفیت لوړونې له دې پروژې سره مهاله به د کندهار ښار ټولو نهیو ته له همدې بند څخه د چشاک د پاکو اوبو د رسونې د برېښنایي توربینونو د نصب او همداراز به د تخریب شوو کانالونو د رغونې چارې هم ترسره کیږي. نوموړي وایي د پروژې ټول لګښت 800 میلیونه ډالر کیږي چې د نړیوال بانک له لوري ورکول کیږي.
دغه دهلې پروژه چې د 10 برخه ده، اوله برخه د بند ارتفاع ده، سره کوم چې ماده ټول 12 متر بند وړيږي 1.4 متر پر چاوي. دوهمه برخه د هایدرو پاور ده، یا زموږ څه سپیشل باندې د انرژي برخه ده چې درې توربینه دا 3 میگاواټ په اندازه باندې د پخې ځانېږي. دا یو بل برخه ده چې په هغه سره د کندهار ښار ته او د ارغنداب او شاول کوټ ولسوالۍ ته برېښنا ورسېږي. درېیمه برخه چې د ایریګیشن یا د کانالو عصري بیا رغونه ده، تر ټولو مهمه برخه ده ځکه زموږ ډېر اوبه ضایع کېږي. څلورمه برخه چې ده د واټر سپلای یا د کندهار ښار د 15 نایو دپاره د څښلو د پاکو اوبو رسولو برخه ده.
د کندهار د ارغنداب د سندیزی او چارواکی وای چې د دې ترڅنګ تیر کال د کندهار په ولسوالیو کې هم د نه لویو چکډمونو د ارغسان د لوړی او د میانکو بندونو سرویګانې هم ترسره کړي چې درې به راتلونکي کال کې جوړ سي. په عین باغ کې د کندهار کروندګر هم د داهلی بند لوړولو ته خوشاله دي او وایي د اوبو په ډیرېدو سره به یې هم حاصلات زیات سي او هم به یې وچې برمې او څاګانې یو ځل بیا اوبه پیدا کړي. د دامان ولسوالۍ دوو تنو کروندګرو خان محمد او جان محمد په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
دا تاثیرات خو نو ډېر ښه تاثیرات ورکوي چې اصول به ډېر سي، اوبه به ډېرې سي، مځکې به آبادې سي، اصول به زیات سي، که باغ یې که نور غنم یې که پیازانو دا شیان شار شی یي هغه به ښه اصول کوي، اوبه به پر ډېرې، د اوبو کمی به نه یي، ملک به آبادې. چې لوړې سي ډېرېږي، برمې راپورته کېږي، برمې بالابود کوي، اوس دی برمې ستا چې کمې سوي دي، ډېرې کښته سوي دي، اوبه په کښت نه رسېږي. بیا چې دا بند فعاله سي، اوبه ډېرې سي، راپورته کېږي، د برمو اوبه به رالوړې سي، وسا به سي.
خوشحاله خو نو داسې خوشحاله سي، ګډه به دا رقم ته خوشحاله سي چې خدای تعالی بیا اوباد کې باندې بدور ده، دا د ټولو ولس دپاره ګټه او فایده ده. بزګران ته خو تاثیر یې دغه دي چې بزګران به هر څه ترلاسه کړي، ډېر اصول په اصول کې فایده راسي، مثال اصول به ترلاسه کړي، ګټې به ترلاسه کړي، مسکینان دي ولیدلي دي.
د کندهار ولایتي چارواکي وایي چې د باراني اوبو د مهار په مرسته به وتوانېږي چې د کندهار زیاتې دښتې سمې د کرنیزو موخو لپاره وکاروي او د کرنیزو محصولاتو کچه هم لوړه کړي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي، د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
دغه سیبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
زموږ اخلا آزادی رادیو اورید، آزادی رادیو خبرونه د سهار له او بجو د ماښام تر او بجو په منځنۍ چپه دوله شپږ نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.5 چپه اوري. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او هم زموږ مطالب لوستلی شي. آزادی رادیو ډاٹ کام یا آزادی رادیو ډاٹ اورګ زموږ د وی پانی پته ده. اوس په هم وګورو چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي. ناجیه صافی ورته کتنه کوي.
ملي ارمان ورځپاڼې په سر مقاله کې د ولسی جرګې د یو شمېر وکیلانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د پلچرخي په سیمه کې د لانجې په اړه تبصره کړې ده. په سر مقاله کې راغلي د دوو ارګانونو ترمنځ ټکر اندېښنې لا زیاتې کړي او په داسې شرایطو کې چې حکومت یو ډول د تعلیق په حالت کې دی، دا ډېرې بدې پایلې درلودی شي. د سر مقالې د لیکوال په باور که څه هم د وکیلانو په باب د درغلیو او له بهرنیو سره د قراردادونو او د امنیتي ځواکونو په اړه د بې ګناه ملکي وژنو په تړاو په ولس کې ډېرې اندېښنې موجودې دي، خو که دغه خپل منځي جنجالونه هم ورزیات شي، ولس به له دواړو لورو بشپړ ناهیلی شي. رسمانی د سرمقالې عنوان دی د قانون جوړونکو زورواکي. وړاندې په سرمقالې کې راغلي پرلمان پریکړه کړې چې د کورنیو چارو وزیر عمومي جلسې ته استجواب کړي او ظاهر اند دې پریکړې لامل دادی چې پولیسو د ملي شورا د غړیو یو شمیر موټر درولي او ترې د اسنادو پوښتنه کړې ده. په سرمقالې کې راغلي د ولسی جرګې د غړیو قانون ماتونکي کړنې په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي او په وینا یې چې پولیس باید د عام وګړو په څیر د پارلمان د وکیلانو موټر هم وپلټي، دا ځکه چې څوک له قانون څخه پورته نه دی. ملي ارمان بیا خپل سرمقاله په دې کرخه پیل کړي د ولسی جرګې د غړیو شرمونکي ناسته. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د پارلمان د غړیو او لوړ پوړو دولتي چارواکو له لوري د قانون ماتونې قضیې په کراتو تکراري شوې دي. د سرمقالې د لیکوال په باور د افغان امنیتي ځواکونو دغه اقدام د خلکو له هرکلي سره مخ شوی او باید قانون په ټولو یو ډول پلی شي. ماندګار ورسپانی بیا په خپل سرمقالې کې د میزان د شپږمې د ولسمشري زو ټاکنو په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې په سرمقالې کې راغلي په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د نوماندانو شورا د میزان په شپږمه د رای ورکوونکو شمیر له 1 میلیون ښکته ښودلی، خو اوس داسې راپورونه خپره شوي چې پرته له بایومټریک رای هم سیستم ته داخلي شوي دي. د سرمقالې لیکوال لیکي دا ځل د فزیکی تقلب پر ځای په سایبري تقلب لاس پورې شوه چې دا به هیڅ لوري ته د منلو نه وي. او دنیا ورځپاڼې د رای شمیرنې په پروسې تبصره کړې ده. په سرمقاله کې راغلي د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مرکزي سرور حق کېدو ګڼې اندېښنې راپارولي. د سرمقالې لیکوال لیکي افغانان بیا ځلي د 2014 کال د سناریو د تکرار حوصله نه لري او د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ټولو خواوو د نظرونو په پام کې نیولو سره په پوره شفافیت کار وکړي.